السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 22مه نیټه ده. بلې همیر زده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. فاول خبرونه له شاهین کونیری نوري.
ستړمشې اړومبې د دې وخت مهم خبرونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو له کبله نږدې یو کم 1.5 کسان وژل شوي دي. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جماعت داوا او د فلاح انسانیت په نامه د دې سره په تړلې اداره بندیزونه لګولې دي او امریکا ویلي چې د پلان مطابق له شامه د ځواکونو د راوستلو وروسته به د څه وخت لپاره خپل 216 سرتیري په دغه هیواد کې پرېږدي. د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د بارانونو له کبله یو کم 1.5 کسان وژل شوي دي. د بارانونو د 1300 ورځو دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د چارواکو وینا ده چې بارانونو په بردیر کې شپږ، په کوهاټ کې 15، په هنګو کې 2 او شنګله ضلعه کې 1 تن وژلی دی. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې یو چارواکي عادل ظهور بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د 1200 کسانو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي.
پدې کې تقریبا 12 چې کم دینو هغه د دې تقریبا 13 زخمیان موږ رپورټ شوی دي. دا زیات تر کم دینو د کورونو د چتونو راغورځېدو واقعیات دي. باجوړ کې د دې واقعیات شوی دي، کورما کې شوی دي او په خیبر ایجنسی کې ډیمیجز او ډیث رپورټ شوی دي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې بارانونو د لزبیلې او خوزدار ضلع ډېر ځپلې دي. دوی ذاتي چې په بیلا اوتل کې په یو پوره کلی وبراغلی وي چې اویا کسان پکې نښتي وو. له دوی څخه شپږ شپېته کسان ژغورل شوي دي او څلور کسان ورکو چې درې پکې مړه شو او یو تن اوس هم بېدرکه دی. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جماعت الدعوا او د فلاح انسانیت په نامه د دې سره په تړلې اداره بندیزونه عملي کړي دي. د کورونو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې په پلوامه کې د ترهګر برید وروسته د پاکستان او هند په اړیکو خبرې وشوه. د ترهګرې ضد قومي تګلارې ته کتنه وشوه. غونډې پریکړه وکړه چې امنیتي ادارې به د بندیز لاندې راغلو ډلو پر ضد هلې ځلې نورې هم ګړندی کوي. د حافظ سعید په مشرۍ په جماعت الدعوا له دې وړاندې هم د نواز شریف په حکومت کې بندیزونه لګول شوي وو، خو ولې د پاکستان سپریم کورټ ورته د سپتمبر په میاشت کې بیا د خپلو هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه ورکړې وه. د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت نمونه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په هغه فهرست کې موجود دي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. افغان طالبان وایي چې د دوی نوې سیاسي مشر بار روان ونه په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. امریکایي چارواکو غوښتل چې د مذاکراتو د عمل د لا ګړندي کولو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لوزنامې په لاره کې د ځینو خنډونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د دفتر د طالبانو د سیاسي دفتر د نوي ټاکل شوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. خو د طالبانو لوړ رتبه مشرانو پرون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې ملا عبدالغنی برادر داغه په سفري دستاویزاتو کې د زنستونزو لکبله قطر ته سفر نشي کولی. ملا برادر تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې له زندانه خوشې کړل شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بارنو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره بیلابیل ملاقاتونه کړي دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. پرون د ټولې نړۍ په ګډون په پاکستان کې هم د مورنو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ادبي غونډې وشوې او لاریونونه ترسره شو. د دغه لاریونونو له لارې غوښتنه وشوه چې په پاکستان کې دي د قانونو مورنیو ژبو ته ارزښت ورکړل شي. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل
پاکستان فیڈریشن دی او فیڈریشن کی پښتون بلوچ سندای کراچای په جابه پنځه کومونه وو بالکل له پښتو سره تاسو سره دی د بلوچستان سره دی د سندي سره دی
د سنډکاران په وینا د خیبر پختونخوا په سوات او کوهستان کې یو شمیر مقامی ژبې یا خو ورکې شوي دي او یا د ورکېدو د خطر سره مخ دي. امریکا ویلي چې د پلان مطابق له شامه د ځواکونو د راویستونو وروسته به د څه وخت لپاره خپل 216 سرتیری په دغه هیواد کې پرېږدي. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سنډرز په یو بیان کې کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال په دسمبر کې له شامه د خپلو 2000 سرتیرو د راویستو اعلان کړی و. تهران او روسیه د شام په وکلنې کورنۍ جګړه کې د شامی ولسمشر بشر الاسد په لوي کوي او دغه د واک قائم ساتلو لپاره ورسره مهمې پوځي مرستې کوي. بلخوا امریکا او ترکیه د حکومت ضد بیلابیلو ځواکونو سره ولاړه ده. له شامه د ځواکونو د راویستو په اړه تر اوسه سنیټه نه ده ورکړل شوې. او د اولمپک نړیوالې کمیټې د هند لخوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب په ټولو خواستونو عمل ځنډولې او د لوبو په میدان کې د هند د یوازې کولو یې ویلي دي. کمیټه دا پریکړه وروسته لاغې کړې ده چې هند په نوي ډیلي کې کیدونکو د لوبو په سیالیو کې د ګډون لپاره دوو پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې ورکولو نه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا په خرابېدو دي. نوې ډیلی د خپل انتظام لاندې کشمیر کې د فروری په 14 نیټه د هغه برید تور په پاکستان پوری کوي چې 14 سرتیری پکې وژل شوي وو. اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 70 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري چارواکي وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دا بارانونو او واورو لامل یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده.
باجوړ کې د دې واقعیت شوی دی، کورما کې شوی دی، خیبر ایجنسی کې څنګه نه ده چې ډیمیجز او ریسک رپورټ شوی دی.
چې کوم بارانونو او شل پاه کې تر کوم زیات چې کوم دې ضلع متاثر شي هغه لاس پیلا او د خوزدار ضلع دی. د خوزدار ضلع د یو سب ډیویژن دی هغه کې زیات.
دا کابلی سیمو خاصه در ځواکوای په پولیسو کې زم کېدل ورته منظور نه دی. غیر سرکاری ادارے رپورٹ وائی پا پاکستان کے پرسنوں کے اقلیتوں تک دیر وقت نہ ورکول کیگی. معلومات لرو سندرغاڑی لیلا خان وائی پا پختو جبا کے سندرے ویلی پخیگی.
بل پختو جبا کی سندر ویل ته زیات خلګي زکه چي تمام مینوال چې کم ډیر زیات دی غدي پختانه نو ډیر خلګي او خپل جبا کی خو چې انسان سندرو ویني بیا ډیر فن کوي.
نو رپورټونه همشتا را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې بارانونو تر اوسه 9 کسان وژلي دي او په ځینو سیمو کې لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې خلک د موسمونو سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره تیاری نه نیسي. بلخوا خلک بیا وایي چې حکومتونه د ځاني او مالی تاوانونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره سم انتظام نه کوي. نور معلومات د بوریوال کاکړ په رپورت کې دي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د تیرو څورو زبرانونو لږ تر لږه یو کم 10 کسان وژل دي. د قبایلی ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال رادیو ته وویل چې دوی د 12 کسانو د مرګ او د 14 د ټپي کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي.
اوس
اوسه پورې چې کوم مونږ ته کیجوالټیز رپورټ شوی دی په دې کې تقریبا 12 چې کوم دینو هغه ډیټس دی تقریبا 13 زخمیان مونږ ته رپورټ شوی دی دا زیات تر چې کوم دینو دا کورونو دا چتونو راغورځېدو واقعیات دي باجوړ کې دا څه واقعیات شوی دي کورما کې شوی دي او په خیبر ایجنسی کې چې کوم دینو دا څه ډیمیجز او ډیټس رپورټ شوی دي
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې پخلی کړی دی چې هلته هم لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دی دوی وایي چې په بردیر کې شپږ په کوهاټ کې 15 په هنګو کې 2 او په شنګله کې 1 تن وژل شوی دی په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون مشال راډیو ته وویل چې په بلوچستان کې هم زیات بارانونه شوي خو دوی ضلع ډیرې ځپلې دي
چې کوم بارانونه وسول په هغه کې تر کوم زیات چې کومې دوی ضلع متاثر شوي هغه لسپیلا او د خوزدار ضلع دي د خوزدار ضلع د یو سب ډیویژن دی هغه کې زیات اوبه راغلي دي سب ډیویژن وټ اور په بیلا اتل کې پارون د یو کلی پورا په اوبو ریلې کې پساو تقریبا اویا کسان په دغه کې تقریبا شپږ شپږ کسان موږ راوستل او څلور کسان میسنګ وو چې په څلور کې درې په حق ورسېدل او یو تر اوسه میسنګ
عادل ظهور وویل چې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه قبایلی ضلعو کې د رسیدلي تاوان وجه دا ده چې خلک مناسب احتیاط نه کوي د دغه وینا خلک باید په مسلسل بارانو کې په داسې کوټو کې د نه اوسېدو هڅه وکړي چې چاودونه یا درزونه پکښې وي خو د عمران زرکون په وینا په بلوچستان کې د مرګ ژوبلي او مالی تاوان لامل بیا دا دی چې د اوبو د کابو کولو لپاره د ډیمونو نشتوالی دی
دا د مول د غرو علاقہ دا نو دا چې اوس ګوره ځکه د خوزدار پر غرو چې باران وسی دا ډیر سپیډ کې دا اوبه د اکشته تا لسویلا پر میدان وروزي نو موږ سره چې تارنګ معاملات دارنګ چې لږه ټیمو نه نستا نو دا ګر دی اوبه پر دلانی میدانی علاقې چې ورزي د پردالیاري آبادی هم سر تاس آبادی له هم تاوان رسي او چې کوم هغه میدانو ته ورزي هم تاوان رسي نو دا وجه
خو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال سید علي شاه وای حکومتونو د داسې حالاتو لپاره هغه سی ګامونه نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار دی سید علي شاه وویل چې د حکومتونو د بیغوري لکبله په بلوچستان کې له وچکالی سره مخامخ ولسته باران هم زحمت جوړ شوی دی
زمړ دیمونه هم ټیک نه دي کلر باران وسی پر دیم باندې اوبر اواوړي هغه اوبه چې دي هغه به آبادی ته ځي خلک د دې سره د مشکلات سره مخامخ سي او خلک خپل کورونه پرېږدي د دې سره سم کچلکان دي هغه هم صحیح نه دي جوړ سوی دا غنه دي جداد چې معمولی باران وسی یا واور وسی هغه سړک چې دي هغه ګرد یوسی نو دا د خلکو د پاره یقینن مشکلات جوړ سي
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو او په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې له کلون راهیسې د وچکالۍ له کبله د اوبو د کمی سخته کمی ده
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ په داسې حال کې چې د روانې اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو نوې پړاو ترسره کیږي طالبانو ویلي د دوی د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر خای په دې غونډه کې ګډون نه کړی په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکیې چارواکو سره خبرې کړې دي تفصیل د احمد تکل ناورو
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوی پړاو کې د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تیرونه رویټرز اژانس ته ویلی وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه د څنې شی ویلی د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په راروانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یوه زندانه خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي، د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کابلی سلو کې د خاصه درز وک مشران وای دوی آماده دي چې د لویسو د زموارو پوره کولو سره د پولیس کارونه هم وکړي، خو په هیڅ حال کې د دوی زواک په پولیسو کې د زم کولو خبره به ونه مني. دوی په بنو کې د یوې جرګې لاري له حکومت غوښتنه کړي چې د دوی ملازمتونه د پخپل ځای وساتل شي. نور معلومات د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د یو وایل دولت خاصه دار فورس په لویس کې زم کول غواړي او د دوی نکات نظام ختموي چې دوی دا په هیڅ صورت قبول نه دی. خسادار فورس مشران وایي خساداری انګریز دورې حکومت نه ورته په نکات کې ورکړل شوی چې تر ننه پورې خپلې زمواري ترسره کوي او د لویس پولیس ډیوټۍ لوبولې شي. د بیلابیلو سیمو خسادار فورس یو څو مشرانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
میشه کی بادو لکه دا یو نیم کول په دا باندې لګیای چې میش دا برقرار په خپل ځای باندې پوتی شي. آی جی صاحب میش 22 نو کاته غته ور کړل چې تر هغه راز شي کی مادو کرا میش په خبره باندې په 22 نو کات شي په یو نو کات عمل درماتو باندې شو.
وی دې دې فیسا سره په بقدر څو جرګه وکړلې یو چې تاسو خپل لیکات په خپل ځای باندې کراوی نه کړو په خپل ځای کراوی په 60 سال چې څوک سیادو پینشن دا غوړي په عدالت ته غوړي
قبائلی
زیلو انتظامیه چارواکی وای راتلون کی که چه دولت کما فیصله هم کړي خسادار فورس با لخپلو حقونو نه محرومیږي او د دوی سره سلام مشورې پس د نوی بدلون فیصله بکیږي. خسادار ځواک مشران وای چې تیر یو نیم کال نه د خپلو حقونو غوښتنه کړي او آی جی خیبر پښتونخوا مخې ته 22 مطالبات یا غوښتنه وړاندې کړي خو تر ننه پورې ورته پام نه دی شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنهو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپی 2011 پ پینزل ازرا و سو شپیته دیار لزرا پینز سو آتیا اول ازرا تا سو آتیا کلو هرزا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي چې په 2013 کال کې 290 کیسونه دوی سره رجسټر شوي دي. د ادارې په خبره ولسله پکار ده که دوی کې د دغه ناروغي نښې ښکاري کیږي نو باید د دوی مرکزونو ته د تشخیص او علاج لپاره ورشي. اداره وایي چې د دې ناروغۍ تشخیص او علاج د حکومت لخوا مفت کیږي. نور تفصیل مجید بابر در اوروي.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول اداره وایي تیر کال په صوبه او قبایلي دلو کې په سلګونو کسانو کې دا وایرس موندل شوی دی. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم وویل
2018 کې کنه لکه چې کوم پوره کار وکړي نو دې کې څه اوسه کسان نه وی رجستر شوی لکه دا ڈسمبر 2018 پورې کنه دا خو اصل کې 2005 پورې ډیټا ده کنه اوس تقریبا دا چې زموږ سره چې کوم دا سلور در او سوا ده سې دي زموږ سره چې کوم ډیټا مطابق چې دي کنه تقریبا زنانو کې هم دا کافی غلي تقریبا د 1200 پورې 1200
تر کلونو پورې به ولس دا شرم او بدنامي ګڼلا چې د دې ناروغي تشخیص یا معاینه وکړي. خو ډاکټر سلیم وایي چې اوس په ولس کې د دې ناروغي په اړه تر څه حده پوهاوی راغلی دی.
اوس خو کافی بهتر شوی دی هغه سټیګما چې کوم وکړه مخکې خو لکه دې سره تړلی لکه دا ډېر بیماری دا علاج نشته دا سیدھا خبر ہے اس کو دا لگا اس خلق و خلم راجی ٹیسٹوں میں لچے زمبا ٹیسٹ نو شکا نو اس آغا شانتے لگ وانتے کم شوی دا بیام شتری دیر دیر انہوں کی دا سیشتری چی
ڈاکٹر سلیم زیاتوی چې ایچ آئی وی وائرس کچا ته وشي نو دا یو قابل علاج مرض دی او حکومت د دې ناروغۍ تشخیص او علاج وړیا یا مفت کوي.
د دې چې کوم علاج دی دا بالکل فری د دې د سکریننګ هم فری یار سو د دې فری او د دې چې دی نو تقریبا کال کې 2 د دې هغه یو بل ټیسټ کیږي سی ڈی 4 کاونټ ورته وي نو هغه هم کیږي هم فری او د دې دوای نه چې کوم دی هغه هم فری دی او هغه جاری والا دوای نه کوي څنګه د شوګر او د بلډ پريشر مرز د بار دي هميشه خو د شاندې د دې دوايي بم هر وخت هميشه وو کوي بیا د دې بيماري کم اوي کنټرول کی.
ډاکټر محمد سلیم وویل چې د دوی د تحقیق مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی د لوکي د دې ناروغي بنیادی وجہ د سرنج په ذریعہ نشي توکي کارول دي. د دې په خبره د سرنج د یو نزيات کسان کاروي نو ځکه دا ناروغي یو بل ته منتقل کیږي. د سره سره ایچ آی وی وایرس د نامحفوظ ایجنسی اړیکو او د وینې انتقال له وجې هم کېدای شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اراده په نوم د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې په خپل سیړنیز رپورت کې ویلي چې ملکی میډیا مذهبي اقلیتونو ته پوره وخت او ځینې ورکوي او پر رسنو کې اوازې هغه وخت خودل کیږي چې سبری دور باندې وشي. بلخوا د اقلیتونو د حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې ریاست او د میډیا مالکان دې د دوی آئینی حقونو ته درناوی ورکړي. نور معلومات د احمد الله په رپورت کې اورو.
د یادې ادارې مشر افتاب عالم مشال ریډیو ته وویل ادارې د تیر څو وخت راهسې د ملک د یو شمیر ټي وي چینلونو اخبارونو او راډیو په خبرونو تحقیق وکړو چې تر دا خبره په ډاګه شوه چې پاکستانی رسنیو کې د اقلیتونو نه متعلق هغه وخت خبر راځي چې کله ورته څه قسمه ستونزه رامخه تشي. د نوموړي په وینا لکه د عیسائی ورورولۍ ذکر په رسنیو کې هغه وخت کیږي چې پرې مذهب د سپکاوي تور ولګي. له دې پرته د دوی په حق له داسې کم خبر نه راځي چې په کومه څانګه کې کارنامه کړې وي.
وو کمیونټي
پہلے ہی مارجنلائزڈ ہے ان کے بارے میں
ہاگا طبقہ چی دوڑان دے سخا غیر اہم گنلے کی گی ہاگوئی تا زمنگ رسانے ہم توجہ نہ ورکوی پا پاکستان کے دا اقلیتون آبادی درینیم فیصد یعنی در اویا لکھوں نہ زیادہ دا او زمنگ رسانے دا مذہب سپکاوی او طرح گرائی کی ککڑتیا خبروں پرتا دا اقلیتون سرا تڑلے شو نور موضوعات پا حق لا ڈیر کم خبروں نہ ورکوی او داس یہ اڑان دی کوی لکہ چنہ خود دوی تا قسم ستونز را مخیتوی او نئے دا حل کول لپاره څه کوششونه کول پکار دی او لدی وجه د اقلیتونو د رسنیو په بیانیې د اثر اندازې کېدو صلاحیت نور هم کم شي په 2018 کال کې قریبا 12 وروستو په ملک کې سرشمیرنه وکړې شو او د نتیجو تر مخه په ملک کې د مذهبي اقلیتونو مجموعي شمیره کم شوې ده غیر سرکاري تنظیم اراده د تحقیق دی وی بلې ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا آی ایم ایس په مرسته کړي مشال ریډیو چکل د آی ایم ایس په پاکستان کې مشر عدنان رحمت نه ته پوس وکړو چې دا تحقیق یې د رسنیو مالکانو سره هم شریک کړي چې ولی اقلیتونو ته دومره کم کوریج ورکوي نو نوموړی وایي
ابھی اس کے جو نتائج آئے ہیں یہ ہم نے
تر اوسه صرف د تحقیق نتیجه د اقلیتونو سیاسی مشرانو او خبریالانو سره شریکی کړي او د دوی نظر اخستو وروستو یو مکمل راپور به د رسنیو مالکانو مدني ټولنو فعالانو پالیسیان جوړونکو سیاسی مشرانو او مذهبي چارو وزارت سره شریکوي او کوشش به وي چې داسې حل راوباسي چې مذهبي اقلیتونو ته هم پر رسنیو کې پورا کوریج ورکړي شي
اقلیتونو کو مل سکتی ہے ہمارے میڈیا میں
په دستور کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي کسان هم موجود وو او وینای وا چې دوی هم پاکستانیان دي نو د رسنیو مالکانو لپکار دي چې د نورو پاکستانیانو په شان دوی ته هم پورا کوریج ورکوي
I've been waiting for you
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
د فروری په 28مه د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د مورنو ژبو نړیواله ورځ ومنځل شوه په دې ترڅ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم ادبي غونډې وشوې او لاریونو نو شو په دې غونډو کې په ریاست غږ شوې چې په دغه هیواد کې د اوسیدونکو قومونو مورنو ژبو ته وړتیا ورکړل شي او زده کړې دې په مورنو ژبو کې ورکړل شي بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځې پر مهال د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمیر شهرونو کې سیاسي او ادبي غونډې شوې دي په سیاسي ګوندونو کې په ځانګړې توګه پښتونخوا ملي او میګوند په یو شمیر شهرونو کې غونډې جوړې کړې وې او د مورنۍ ژبو پر ارزښت پکې ویناوې شوې دي په اسلام آباد کې د یاد ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته د ګوند مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ وویل په پاکستان کې د میشتو ټولو قومونو له ژبو سره پر کرکه ولاړ چلند شوی دی
پاکستان فیڈریشن دی او فیڈریشن کی پښتون بلوچ سندای کراچای پنجاب کې څنګه کوم نومون بالکل له پښتو سره تعصب سره دی د بلوچستان سره سوي دی د سندي سره سوي دی د سرایتي سره سوي دی د پنجابي سره تعصب سره دی
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د اسلام آباد ترڅنګ په کوټه سوات بنو ډیر اسماعیل خان او یو شمیر نور شهرونو کې هم غونډې جوړې شوې وې په عین حال کې په ځینو شهرونو کې د ادبي ټولنو له اړخه هم د یاد ورځې په ویاړ غونډې شوې او مشاعرې رابلل شوې وې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای یا بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه تنظیم هم یو ورځنی سیمینار او له هغه وروسته مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمیر کسانو پکې ګډون کړی و په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا هم د مورنۍ ژبو پر ارزښت غونډه رابلل شوې وه چې د ادیبانو ترڅنګ پکې د پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نور ګوندونو او ټولنو مشرانو او غړو پکې ګډون کړی و د پښتو اکیډمۍ له مشر او ادیب سید خیر محمد عارف څخه مې وپوښتل چې د دې ورځې لمانځل پښتو ژبې ته څه ګټه رسولی سي هغه وویل
منزل ذکر ضروری چې په خلکو کې دا شعور راشي خلک په دا پوه شي چې هر زموږ د ژبې اهمیت دی موږ که پښتانه یو نو په پښتو پښتانه یو نو باید چې زموږ د پښتو ژبه سرلوړې او هغه باندې سالم هم وي هغه د ابلاغ ذریعه هم وي او د هغه له لارې موږ خلکو ته شعور هم ورکړو
د یادونې وړ ده چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ هر کال د فروری پر 28مه لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا د دې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې د نړۍ ولسونه د خپلو مورنیو ژبو په اهمیت خبر کړي.
مشال
شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بارانونو له کبله خواوشا یو کم دیرش کسان وژل شوي. دا بارانونه د تیرو څو ورځو دوام لري. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې بارانونو په برادر کې شپږ، کوهاټ کې پنځه، پهنګو کې دوه او شنګله ضلعه کې یو تن وژلی دی. پاکستان یو ځل بیا په مذهبي ډله جماعت دعوه او د فلاحي انسانیت په نامه د دې سره په تړلې اداره بندیزونه لګولي دي. د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. افغان طالبانو ویلي چې د دوی نوي سیاسي مشر بار روانه ونه په قطر کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د طالبانو لوړ رتبه مشرانو پرون رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي چې مولا عبدالغنی برادر د هغه په سفری دستاویزاتو کې د ځینو ستونزو له کبله قطر ته سفر نشي کولی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بارنو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین سره بلبل ملاقاتونه کړي دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د راتلونکي ونۍ د دوشنبه په ورځ د طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه کوي. پرون د ټول نړۍ په ګډون په پاکستان کې هم د مورنیو ژبو نړیواله ورځ اون مانځل شوه. په دغه اړه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ادبي غونډې وشوې او لاریونونه ترسره شو چې په ترڅ کې له ریاسته غوښتنه وشوه چې د قانونو مورنیو ژبو ته د اهمیت ورکړل شي. امریکا ویلي دي چې د پلان مطابق له شامه د ځواکونو د راوستون وروسته بعد څه وخت لپاره خپل 216 سرتیری په دغه هیواد کې پرېږدي. او د اولمپک نړیوالې کمیټې د هند له خوا په مستقبل کې د لوبو د سیالیو د کوربتوب لپاره ټول خواستونه ځنډولي او د لوبو په میدان کې د هند یوازې کولو ویلي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنو مطبوعاتو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په پلوامه حمله د وزیر اعظم عمران خان بیان په جواب کې د هند بارنو چارو وزیره سوشما سوراج وایي پاکستان دې د کشمیر د پلوامه بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې د خپل هیواد هر ډول لاس لرل رد کړي او هند ته د ترهګرۍ په شمول په ټولو شخړو د مذاکراتو بلنه هم ورکړه، خو یاد ملک پر ځای د څه مثبت جواب ورکولو صرف تورونه لګوي او دړکې ورکوي. د کم له وجې چې معاملات حل کېدو پر ځای نور خرابیږي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د بجلی غلا، طلب او رسد کې فرق او په مختلفو مدونو کې لګولې شوې ټیکسونو لوجې د بجلی په بیلونو کې اضافه شوې چې لوجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي د بجلی په یو یونټ نرخ کې یو روپی اتیا پیسې اضافه صرف شروعات دي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف هم حکومت نه بجلی 10% نوره د ګرانولو غوښتنه کړې، نو دا حالات د بجلی استعمالونکو لپاره یو امتحان دی. ورځپاڼه لیکي حکومت ته د اولس د حالاتو اندازه کېدل پکار دي. 13 میاشتې منی بجټ وړاندې کړو چې لوجې د هر شي په نرخونو کې اضافه وشوه. حکومت له پکار دي چې د بجلی اغلا مخنیوي سره سره په نرخونو کې د نور اضافه نه ډډه وکړي. نوای وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د یخنۍ باوجود د ملک په مختلفو برخو کې په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ کیږي او پر ځای د دې چې حکومت د بجلی په بحران قابو عمومي، هر میاشتې په نرخونو کې اضافه کوي چې اولس یې نور مظاهرو ته مجبور کړي. ورځپاڼه لیکي د وابډې اهلکاران د بجلی په غلا کې ککړ دي، خو یو حکومت دې طرف ته خپل پام راونه ګرځو او پر ځای د غلا مخنیوي کولو هر ځل د بجلی نرخ زیاتوي، کم چې هغه صارفینو سره سراسر زیاتې دي څوک چې هر میاشت بیل ورکوي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو وړاندې اولس سره دا وعده کړې وه چې په واک کې راتللو وروسته ملک نه د توانایي بحران خاتمه کوي، خو کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د دې بحران د خاتمې پر ځای د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شروع
وکړي. وزیر اعظم لپاره کار دي چې اولس سره کوم وعده کړي نو هغه دی پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د امریکا لغوا په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو عمل ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د ماو زی تونګ په مشرۍ د پخوانی چینای کمیونستانو او طالب وسلوالو ترمنځ ځینې خبرې شریکې دي. بلخوا ای پی خبری اژانس ته سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د سویلي ایشیا هیوادونو ته د سفر په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرے د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروي.
وال سټریټ جرنل لیکي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو د هغه وخت یادونه تازه کړي دي چې په نتیجه کې په ویتنام کې د امریکا جنگ پای ته ورسید. د لدی وړاندې د امریکا د هڅو یادونه هم کوي چې امریکا د دویم جهانی جنگ نه وروسته په آسیا او ځانګړي توګه د چین سره د سولې لپاره کولې. دغه هڅې په مکمله توګه د ناکامۍ سره مخ شوې وې. په چین کې د امریکا مرام داو چې د شیانګ کې شیک په مشرۍ د چینایي ملت پال حکومت د ماو زی تونګ د کمیونستانو نه خوندي کی. د وال سټریټ جرنال په وینا د نن د افغانستان د حکومت او پخوانیو چینایي ملت پالو ترمنځ ځینې خبرې شریکې دي. امریکا د افغان حکومت مرسته کوي خو دا ښکاري چې دا حکومت به د امریکا د پوځي مرستو بغیر خپل کار ته دوام ورنکړل شي. بلخوا طالبان د ماو زی تونګ د پلویانو په شان په خپل خبره کلک ولاړ دي او د یوې سخت دریځ نظریه منونکي دي. وال سټریټ جرنال پوښتنه راوچتي چې آیا طالبان هم د ماو د پلویانو په شان په یو وخت د مذاکراتو خبره هم کوي او ورسره جنگ هم پر مخ وړي. بنیادی پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د کابل د حکومت سره واک شریکولو ته رضا شي او آیا د ښځو د حقونو د دفاع په اړه بخپل جمنې پوره کی او کنه. بلخوا ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هندوستان ته د سفرونو نورستو د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلې ده. نوموړی بعد ولسمشر شی جن پینګ په ګډون د لوړپوړو چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب او غربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. سعودي عرب چین له تیل ورکوي او سعودي عرب د چینایي برآمداتو په ځانګړي توګه پوځي ډرون ټیکنالوژي لپاره مهمه منډه لري. د خبري ایجنس په وینا چین هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې سیمې او یوې لارې د پروژې پر مخ وړلو لپاره د ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو اوریدله چې شاهین بنیری درته وړاندې کړه. د بشري حقوقو نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورت کې ویلي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونه د غیر سرکاري خیریه ادارو لپاره د نوو قوانینو په جوړولو سره دوی ته خنډونه جوړوي. د ادارې په 500 هیوادونو کې سروې یا پوښتنه کړې ده او په خپل تیار کړي رپورت کې یې په حکومتونو غږ کړی چې غیر سرکاري ادارو ته د ستونزو جوړولو په ځای د هغوی سره مرسته وکړي. بشیر گواختر تا نور حال وای.
پاکستان د 2013 کال اکتوبر میاشت کې 13 غیر سرکاري نړیوالو ادارو ته د کار اجازه ورنکړه او له ملک څخه ورته د وتلو حکم وکړ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې چارواکو د دې کار څخه وجه ونه خوده. همداراز د دې ادارې په خبره پاکستان کې حکومت په غیر سرکاري ادارو ځکه پوره کنټرول لري چې رجستریشن یا ثبتنام لازمی دی. وروسته بیا باید خیریه ادارې د خپلو کارونو کلنی راپور هم حکومت ته وړاندې کړي او واضح کړي چې فند یا مالی مرستې له کومه ځایه ترلاسه کړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې چې د فروری په 18 خپور کړی دی ویلي چې په 500 هیوادونو کې چې دوی کومه ارزونه کړې ده د هغې له مخې معلومیږي چې حکومتونو د غیر سرکاري ادارو لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر غیر منطقي او بې ضرورته قوانین جوړ کړي دي. په دې ادارو کې اکثره یې هغه دي چې د بشري حقونو د سرغړونو او درغلیو په اړه خپل اواز پورته کوي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې خوښ څلوېخ نوي قوانین جوړ شوي دي. د دې ټولو مقصد په غیر سرکاري ادارو کنټرول ترلاسه کول دي. په افغانستان کې هم دغه حالت دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې غیر سرکاري ادارې باید دغلته د یو فیس په جمع کولو سره ځان اړوند وزارتونو سره رجسٹر کړي. بیا د دوی رجسٹریشن له دوه کمیشنونو تیریږي او که هغه یې سم وګڼي نو د فعالیت اجازه ورکوي. د کال په اخره کې هر غیر سرکاري اداره باید حکومت ته د خپل کار او پیسو راپور ورکړي. که حکومت فکر کوي چې د یوې ادارې کار سم نه دی او یې پیسې په شفافه توګه نه دي اخیستي نو د هغې ادارې فعالیت بندولی او رجسټریشن یې منسوخوی شي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټری انټرنیشنل پر حکومتونو غږ کړی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو کسانو او ادارو ته د فعالیت پوره ازادي ورکړي. ادارې او فعالان دې د دوی په وینا نه ځورول کېږي او هغوی سره دې د خپلو خیریه کارونو په ترسره کولو کې همکاري وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د تعلیم او آگاهی ادارې نورو ادارو او مدني ټولنې یو نظر پوښتنه ښایي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې په تعلیمي صورتحال کې خوالی راغلی دی. د نهې په ورځ خپور شوی د کلنی تعلیمي حالت په نوم رپورټ 1100 رضاکارانو د هیواد د 1450 ضلعو دورو پر اساس جوړ کړی دی. رپورټ وایي چې د 2014 کال د 80% پرتله په 2013 کال کې د پګو شپاړسو کلونو ترمنځ عمر لرونکي 83% ماشومان سکولونو کې داخلو، خو د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې بیا هم لا ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو مشال ریډیو ته ویلي د صوبو تعلیمي وضعیت د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د 2013 کال د تعلیمي صورتحال پاړه د پاکستان د تعلیم او آگاهی ادارې کړې نظر پوښتنې له مخې په ټول ملک کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو په شمیر کې په تیرو دوو کلونو کې 2% اضافه شوې ده. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش د فروری پر 6 مشال ریډیو ته وویل هیله مند دی چې په ګامونو اخستو سره به د صوبې تعلیمي شرح او وضعیت نور ښه کړل شي.
موڈے حد پر ورسولو انرولمنٹ ماشاء اللہ کی اور پرائیویٹ سیکٹر نہ خلق روان بچ مشمان سرکار روان دی مطلب کہ مصر بیا مسئلہ دار شتال دا کہ سپیس کمی ہو پڑا ڈراپ آؤٹ شدید پر دے زل مصر کم پلان کری دی اگر بانی موال ریوز لگی اس پرائیمری نہ بعد کم سورا پرائیمری سکول دی مگر سیکنڈ شفٹ موٹول تا کنورٹ کو میڈل تا نو اگر کم سے سیکنڈری لیول تس کم مشمان سی نو غیتا با سپیس ملوی کی اور غیبا ڈراپ آؤٹ ریشو سکمہ دی بدا کمشی رینٹڈ بلڈنگ کے سکول سٹارٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور حالتا کہ پرائیویٹ سکول سره مو اگریمنٹ اوس کو سږی کې اغه موله مشومان انرول کی او اغه فیس ته ده اب بیا سرکار کی
دا تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای چې په خیبر پښتونخوا کې لسکولونو نه بهر ماشومانو دوه سرکاري شمیرې خودل کیږي چې فدرالي ادارې 25 لکه او د تعلیم محکمه 13 لکه خای په صوبه کې د یاد ادارې یو چارواکي عمر اورگزی وای دغه سروې ته په خستر غوري خو لا هم ډیرو ګامونو ته ضرورت دی.
دا نه کوم چې مونږ رپورت تردید کوو بالکل رپورت په خپل ځای باندې ټیک خبرې کی او کله مشرمان په پرایمری لیول کې موږ سره زیات شي لکه انرولمنت زیات راشي موږ سره څومره کال کې د وزلي پاکستان کې په اپریل کې او په سپتمبر کې انرولمنت کمپین چلیږي خو فال اپ کې موږ ته دا راځي چې په انرولمنت کمپین کې 65% مشرمان چې کوم دي دا ډراپ اوټ شي خو وجوهات موږ سره دا دي چې موږ سره په صوبې کې د سکولونو کمی ده استادانو کمی ده موږ سره یا مسینګ فیسیلیټیز دي مسلې دا دي چې ډیر زیات سکولونه دي هغه پرایمری سکولونه دي پرایمری نه هغه
اخوا د بلوچستان د انفارمیشن او د تعلیم وزیر ظهور احمد بولیدی د شورو پورز مشال ریډیو ته ویل د صوبې تعلیمي صورتحال یو چیلنج دی خو دوی یې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړی وایي دوی په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی ولګوله او د مسلو تر نشاندهی پس یې د حل لپاره کار کوي.
په واک کې لراتلو سره موږ د تعلیم په محکمه کې خالی چوکیو د ډکولو فیصله وکړه چې پر هغو برتیانې روانې دي. موږ 1300 هغه سکولونه په ګوته کړل چې ودانې نه لري. په راتلونکي مینی یا وړوکي بجټ کې به پر هغو کار کوو. شاوخوا 300 ښوونځي په ماډل یا د نمونې سکولونه جوړول کېږي چې هر سهولت به پکې موجود وي. موږ د بنیادي تعلیم د مرستې یو پروګرام جوړ کړی دی. تقریبا 1300 سکولونه به موږ شخصي ادارو ته سپارو چې د تعلیم معیار هم یقیني کړل شي او ماشومان هم لس کولونو نووزی
ایجوکیشن بھی انشور ہو اور جو بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں وہ مزید آ سکے.
خوب صوبہ کے دا الف اعلان یا چارواکے نذیر لہڑی وائی فکر نہ کبھی چې د بلوچستان تعلیمی حالت خوشوي دي.
جتنے بچے پہلے آؤٹ آف اسکول تھے
ډیر اداري وای چې په بلوچستان کې ډیر لسلکه ماشومان له سکولونو بهر دي او ځینې بیا د غشمیره اتل لسلکه خي. زما په فکر مخ کې چې څومره ماشومان له سکولونو بهر وو وسوم هغه شان بهر دي. د هغه غټه وجه په سکولونو کې د ځای کمې دي. مونږ کمپاینونه چلوو چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي تر څو چې مونږ نوې سکولونه جوړ نکړو، نوې استادان برتی نکړو. نو زما په فکر تر هغه به د بلوچستان تعلیمي صورتحال اورز تر بل خرابېږي خکېږي بنه.
الف اعلان وای د سرکاري شمیرو سره سم په پاکستان کې 2 کروڑ شپږ ویشت لکه ماشومان سکولونو نه بهر دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په دې وروستو کې ویلي چې حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې د خواندګۍ شرې د زیاتولو لپاره پلان لري چې له 85% نه 90% ته لوړ کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دا خبر پښتونخوا په سواد کې پزوان کول کې د روایتي نشو په ګډون وسته آیس او ایکسټسي پیلز په نوم نشې په خوریدو دي. د نوې ژوند په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4000 کسان په نشو اخته شوي دي او د دغو نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کیږي. نور حال زموږ د همکار شاهین بنری په دې رپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د نوی ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحاله د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 4000 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بلابلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سواد کې ډېر زیات په تیزۍ سره او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سواد کې چې دی نور خو تاسو پته چې مین سیټي دا مټا ایریا دا هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی دی یوز کیږي. اوډیګرام چې کوم شو نوې کلی شو تایر آباد شو هلته چې څومره خلک اوسیږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
پزلی معبود د سوات ملم جبه سر تړول لري. مور پلار مینګوري او بیا پیښور ته سبق لیږلی وو خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکل هغه وی چې د سی یو نوې شی راغله د سړی له بګه خوب نو ورګي او سټډي به کوم صحیح کولای شي. مونږ هغه به په سی استعمال هم کړه بیا رورو څنګه چې استعمال کړو نو هغه مونږ یې ډکو خوب بن راتلو دغه بم فیل کوله او چې کله برات را بیان نو بیا بم مازرا وټو خوراک چې دغه په کې نه کې د بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولای بس نشه چې دا یو دلیل شه ده.
د نوی ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خزه هم د آیس په ګډون د بیلابلو نشو عادي شوي دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی خو زیات تبشیری انجکشن لګي. دوی ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دوی کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي نو هلته دوی ته د فوري آرام لپاره انجکشن لګي نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو دا غي د یو مزای چې هغه به بار بار غسل غوړي نو دا غي په وجه موږ په سوسایټي کې په ډیر غټ تعداد کې فیمیل چې دی هغه انجکشن وادي شي دي او په خپل ځان ته لګي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمیل چې کل ملا کې د 4000 لګبګ پیشنټ په سوات کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دوه ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو.
نو ما راته کاله نو خو ډیر وخت نه کوی چې سره ګولې او سمځبان پای ګول پلاړ ولې هغه وی وای دا ښه شی دی وای دا اسکا سکندر ما لاس کنه
ما با چور سنس کے لوگ تو مجبان ہوں اس کے بولے بولے کرے اگے ہم با مالا کے اوقس آگتے لالو لے ہما میں پی خور تو بہت سنداغ دیگی میں لابانی پورا رہا ہوں اگے جیوان آگے بے آگا سے اوقس مال بے آگا بجیب کی میں پساتو چاہو سیلو ہے جانی سے میں کشا رہا ہوں مجھے میں دل دیکھی بے لاؤ لے دیگی بے خرفون مالا میں جا سنگوس ہوئے بے اللہ کی
لس کلن عباس هم په نشو روغ دی دی او غوس په منګور کې د نوی ژوند اداري د بیا بحاله په مرکز کې د درملن لپاره داخل کړل شوې ده. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کلو هغه ګولې مولې او دا هټ نشي ومن کولې را بیا ما جبونو والی او لوی کسو ناصر دی مې یو په منګور کې ما جبونو وای بس
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشه په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي. نو ځکه په تیزی سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خدای سي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړی یا پیکٹو کی بند کری نو داغی نیول لگ آسانی منگ دپارا اس میتن فیٹامین چی دی فرض کا گئی چٹا کئی دی لگ شانت دی نا خود دیر و خلق کو کار کئی خود داغی ڈیٹیکشن منگ دیر زیاد گران شی کوئی او سڑی پا جرابہ کم کی خودو یا جیب کی خودو نو دا تقریبا ممکن نا دا جمنگ ہر انسان چیک کو
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحاله او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روختون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي هم ندي ورکړل شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
سندرغاړي لیلا خان وای د خپل مورنۍ ژبې سندرې په مینه وای. دی وایي چې دا ښه سندرو لپاره معیاري شاعري هم پکار ده. له سندرغاړي لیلا خان سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي چې دا یې په سندره پیلېږي.
گل می دا کم سوئے رنگ دا پسر لوئے خمار خمار جانانا دا نظر تار جانانا لکھ مجنون بدے پمینا کے آباد کرم زلیلا یما زلیلا یما
پیخور سره تعلق لرونکي پیغله سندرغاړي لیلا خان چې سسلو کال وړاندې سندرې ویل شروع کړې او بس سندرې پاکستان افغانستان په شمول ټوله نړۍ کې پښتانه ډېر په مینه اوري. دا وایي چې اردو او پښتو ژبو کې سندرې وایم. زیاتره سندرې مې شخصي ټلویژن کې ریکارډ کړې.
زما خو تقریبا سلو نیم کال شو د پیړ کې اور هر څه کې سندرې ویم اور زیات خپل پښتو ژبه کې سندرې ویل ته زیات خلګي ځکه چې زما مینوال چې کم ډېر زیات دي هغه دي پښتانه نو ډېر خلګي اور خپل ژبه کې خو چې انسان سندرو ویني بیا ډېر فن کوي.
لیلا خان وای چې سندری مې ډېری کمې ویلي. هر قسمه سندری نه وایم. کله چې معیاري کلام وي او د استادانو مشوره وي نو هله سندری ریکارډ کوم.
ما لیمیټډ کار کړی دی شاعری انتخاب از کوم ځکه چې زما سندری ټول مینوا ته پته زما سندری ډېر لګی دي او د دې ریزن هم دا ده چې زه شاعری ته اول ګورم نو بس د چم شاعری خو وي هغه شاعر زما خو
لیلا خان نوی سندرغاړو ته مشوره ورکوي چې ځان لکه د موسیقۍ په میدان کې ځانګړې نوم جوړول غواړي نو معیاري کار وکړي.
سمره اپکمینګ سنگرز را روان دي نو هغه ته زما دا میسج وی چې د شاعر انتخاب اول ګوري بیا هغه سندره وایي دا نه چې هر یو سندره تاسو وایي نو انتخاب مست دی.
لیلا خان وایي چې لنډو ورځو کې مې د سندرو نوی البم را روان دی چې کار پر جاری دی او امید لرم چې مینوال به خوښ کړي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پر څه حال دی
ایوارډو نا ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو پدا سی کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما پس پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګه د خوست یو شمیر خزینه مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو په یو خبري ناسته کې ل ولایتي ادارې او غختل چې د خزو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخاوني سي په تیر څو ورځو کې د خزو پارک تخار په لوري کې شاوخوا سلويخت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې خزو چارو ریاست وای یا د غرفې په موقتی ډول خزو ته ویشلې دي نجیب الله لوخیر په دې باب تفصيلي رپورت تیار کړی دی
د پنځشنبه په ورځ یو شمیر خزینه مدني فعالانو د بی خبری ناست پر مهال د خوست د سیمه ایزې ادارې وغوښتل چې د خزو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي دوی ویل پارک د خزو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي د خبری کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د خزو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوې ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی د خوست ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري
څه استفاده کړي د ښځې نوم نه ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی نارینه یې واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي خو دا کې شاروالۍ نماینده کېدی ښځو چار رئیس پکې ده یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي نور داسې کېدي کوی نه کوم تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویان دی یلې چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو
په خبری کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو په پریکړه لیک کې راغلی چې د خزو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته
د خزو پارک باید د خزو په تصرف کې شي د خزو پارک ټپره دروازې باید د ښار طرف ته نه وي خزې آماده دي چې په خپل پارک د خزو لپاره خدمات ارزه کړي په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګول ته وسپرل شي هغه ټپره چې د خزو پارک شاوخوا ته لګیدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو
د خزو لخوا په دې جوړ شوي خبری کانفرنس کې یو شمیر ځوانانو هم ګډون کړی و مدنی فعال اشرف بهیر ول
د رئیس جمهور نه دی ولایتي شورا نه دی پارلمان نه د ټولو نه مدا وختنه د چیروشي په غزه کې کسرمه گزاري کینو یواز یواز دی خزه دی پوره وکي مونږ په هغه چورکونکو باندې غا کو چې مونږ به ایوارې زما آرام کینو او تاسو ته به دی ویټه پر اجازه دین نکو
خوست خاروال انجنیر عبدالبصیر محمد زی وای چې غرفه د شپې له خوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوی دی خوست خاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي د پارک سره جوخ په پیاده روانو کې یو شمیر بوچیان هم کاروبار کوي د هغه څخه یو تن چې په دواړو پخو مایوب دی ویل
خو والا کې ورته دلی دا ټبرای شپې ور دي شپې یې کې دا ټبرای خو موږ دا فکر کو چې اوس دا پرکونه دي دولتي پرکونه دي د خلکو تفریح زیدا او د کوټه کې جوړ کې دا مکمل مند کې باندې کړل اوس موږ غریبون یو مود خپل نه لرو ګډون یې خپل نشته دا چې بیا موږ څه پته نه پرې کېږي بلکې موږ تختو دي دا څه دې کول دا کاروبار کم بازار کې مود څه کې مچر دین ورو کوي خلکو کم دي نه ټبرای مکمل لرسي
بلخوا د خوست د خزو چارو رئیس ملالی ولی د خبری کانفرنس پر ګډونوالو خزو تور پورې کړ چې یاد سرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشاره کړي دي دی ویل دا پارک په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځوو او دا غرفې دوی په موقتی ډول خزو ته ویشلې دي
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله
قراردادونه ما لغوه کړل. ټول خوست میشتو ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول. دا پارک تسلیم شو، دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورک شوی، دا په موقت ډول سره ورک شوی. د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي، دا به د نارینه لپاره نه وي. هیڅ نارینه ته اجازه نه وکړم چې په دغه پارک کې مانا یو قدم هم کړي او مانا کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو خاري فرهنګ دی ودی او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړوند حکومتي ادارې او مسؤلین په ډیر احتیاط سره چلند وکړي. د په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي، د ښځو په حق کې به جفا وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.